په پیښور کې د ماسپخین دوه بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بل غړی کې بیا هم زه هارون بادشاہ در سره یم په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ مو ستاسو لپاره پر یو شمېر سمو موضوعاتو رپورټونه او د هغې ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه قانوني لارې او د رڼا پر لور راوړي دي. خبرونه به له مجید بابر واورو.
تریم شیرم به د مشال د خبرونو سرټکی د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زلداری وایي چې واکمن تحریک انصاف دا مهال د آئین خلاف ورزي کوي. سبا د مارچ په 22 په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د ودانۍ غونډه پیلېږي. اوکراین د روس هغه یو غوښتنه رد کړه چې پکې د محاصره شوی ماریوپول ښار د تسلیمېدو خبره شوې. اوس تمشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د آئین خلاف ورزي کړې ده او بیا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د عدم اعتماد تحریک په اړه په 14 ورځو کې د غونډې نه رابللو سره پر آئین عمل نه دی کړی. نوموړي د مارچ پر 16 په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د آئین د خلاف ورزي او په هغې د عمل نه کولو دا معامله به سپریم کورټ ته وړي.
د پاکستان آئین وای چې د عدم اعتماد تحریک وړاندې کېدو وروسته باید په 14 ورځو کې دننه د اسمبلی غونډه راوبلل شي. وزیر اعظم عمران خان ته له لومړۍ ورځې راهیسې خپل شکست ښکاري، نو ځکه هغه هڅه کوي چې له دې عمله وتښتي.
بلخوا وزیر اعظم عمران خان د مارچ په 16 په ملکنډ کې ویلي چې مخالف ګوندونو بعد د پر ضد د عدم اعتماد تحریک لړکې له ناکامۍ سره مخامخ شي. د قومي اسمبلی سپیکر د مارچ پر 15 د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک په اړه غونډه رابللې ده. د حکومت مخالف ګوندونو د وزیر اعظم خلاف د مارچ پر 3 د عدم اعتماد تحریک په اسمبلی سیکریټریټ کې جمع کړی و. سبا د مارچ په 22 په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دورودنۍ غونډه پیلېږي. د پاکستان سرکاري خبری اجانس اسوسییټډ پریس آف پاکستان په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د او آی سی د بهرنیو چارو د شورا د 8 غونډې موضوع به د یووالي، انصاف او پرمختیا لپاره همکاري کول وي. ویب پاڼه زیاته وی چې په غونډه کې به اسلامي هیوادونو ته د ورپېښو امنیتي، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ننګونو او د فلسطین او د هند تر انتظام لاندې کشمیر په اړه هم بحث کیږي. په اسلامي همکارۍ سازمان کې د پاکستان په ګډون د 250 هیوادونو شامل دي. بلخوا اسلامي همکارۍ سازمان په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د مارچ د 22 د غونډه به د تیر کال په دسمبر کې د افغانستان د حالاتو په اړه د او آی سی تر غونډې وروسته بلا مهمه ناسته وي. د پاکستان وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومتونو له کینیډایي ادارې بیرک ګولډ سره د ریکوډک کان منصوبې د بیا پیلولو په اړه معاهده لاسلیک کړې ده. د خزانې وزیر شوکت ترین د مارچ پر 16 په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې بیرک او د هغوی شراکتداران به په دې منصوبه $10 اربع خرچ کوي او د دې له لارې به 8000 کسانو ته روزګارونه ورکول کیږي. نوموړي دا هم ویل چې له دې منصوبې سره به پاکستان او په تیره بیا بلوچستان ته 100 کاله ګټوي. پاکستانی رسنۍ وایي چې ریکوډک منصوبه د 2011 کال راهیسې د بلوچستان حکومت لخوا د تیتیان کاپر د کست په لړ کې د انکار کولو په سر ودرول شوې وه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي د سویس یوې موسسې ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د کووید-19 وایرس وهلو ناروغانو د درملنې روغتونونه بیرته فعال کړي. د دې وزارت ویان جاوید حشیر د مارچ پر 16 مشال ریډیو ته وویل چې د IFRC په نوم یوه بنسټ ژمنه کړې چې د کووید-19 ټول روغتونونه به فعالوي. او وروستۍ خبر دا چې اوکراین د روس هغه یوه غوښتنه رد کړه چې پکې د محاصره شوي ماریوپول ښار د تسلیمېدو او د مارچ په 22 د سپینو بیرغونو لوړولو خبره شوې وه. که څه هم اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د مذاکراتو په اړه خپله خبره تکرار کړه، خو زیاته کړه چې تسلیمېدو په هیڅ صورت نشي کېدای. د جنوبي ساحلي ښار ماریوپول کې په لارو کوڅو کې سخت خونړۍ جګړه روانه ده، چرته چې نن د مارچ په 22 په ګڼ شمېر د خلکو د وستو پلان دی. بلخوا ځواکونو په یو شاپنګ مال برید کړی او یو شمیر خلک یې وجلی دي. د تیرو 2 هفتو نه د ماریوپول ښار اوسیدونکي د بنیادي ضرورتونو لکه اوبه، خوراک او سون موادو نه بې برخې په هغه ښار کې بند پاتې دي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مولا مجید بابر اوریدل اوس راځو اوریدونکو رپورټونو ته. په پاکستان کې د اسلامي هیوادونو د تنظیم غونډې لپاره چې ټاکل شوې سبا د مارچ پر 28 په اسلام آباد کې پیل شي، د دې هیوادونو ځینې خارجه وزیران ورله مخه دغه ښار ته رسیدلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په غونډه کې به د چین خارجه وزیر د خاص میلمه په توګه ګډون کوي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي ویلي غونډه کې به د کشمیر او فلسطین په څیر مهمو مسلو خبرې کیږي، او دا چې میلمانه خارجه وزیران به پر 28 مارچ د پاکستان پوز د پریډ په تقریب کې هم ګډون کوي. ځینې شنونکي وایي له دې غونډې تمه نه لري چې ګواکې د کشمیر او فلسطین مسلو د هواري په لړ کې به کارګر ثابت شي. دوی البته زیاتوي چې دا تمه کېدای شي چې غونډه به البته په دې تمه دي چې دا غونډه به د افغانستان د نظام او د هغه هېواد حالت په اړه څه دریځ خپل کړي. د شانواز ترکزي په راپورټ کې تفصیل اورو.
د اسلامي هیوادونو د تنظیم د خارجه وزیرانو غونډه به د مارچ په 28 په اسلام آباد کې شروع کیږي. د دغه غونډې لپاره د دفتر خارجه په وینا چې ځینې هیوادونو غړي پاکستان ته رسیدلي، د OIC OCI.org په نوم د دغه تنظیم لخوا د جوړ شوي ویبپاڼې تر مخه دا د اسلامي هیوادونو د خارجه وزیرانو 48 غونډه ده. د غونډې موضوع د ترقی، انصاف او د اتحاد لپاره لاره جوړول ده. د مارچ په 6 د پاکستان د خارجه وزیر شاه محمود قریشي لخوا په اسلام آباد کې د یو پریس کانفرنس په دوران ویل شوی،
مقبوضه کشمیر کی صورت حال ہو چاہے فلسطین کی صورت حال ہو،
دی وای کده کشمیر صورت حال دی یا د فلسطین حال دی، په دې ډیر ملکونه اندېښمن دي. په دې وړې خبرې هم کیږي په قراردادونو هم ډیر کار شوی او اوس هم څه کار پاتې دي
او ابي کچھ کام باقی ہے.
د شاه محمود قریشي لخوا د هندستان تر واک لاندې د کشمیر یادونه وشوه. شاه محمود قریشي زیاته کړه پاکستان ته راغلي ټول تنان سرکاري میلمانه دي او د مارچ په 28 به په سرکاري پریډ کې هم شرکت کوي. د میلمستیا ټول انتظامات هم شوي دي. پاکستان په 5 وار د خارجه وزیرانو د غونډې میلمستیا کوي، او تر دې وړاندې په اول وار پاکستان کې دغه غونډه په کراچۍ کې د دسمبر په 1990 کې شوه، او دغه د یاد تنظیم د خارجه وزیرانو دویمه غونډه وه. پاکستان کې دویمه او د تنظیم یو لسمه غونډه په 1980 کال کې په اسلام آباد کې شوه. دریمه غونډه په کراچۍ کې په 1993 کې شوه چې دغه د تنظیم یو 20مه غونډه هم وه. ولی اخیری او څلورمه غونډه په کال 2001 کې په اسلام آباد کې شوه وه. د ترکیه د خبری ایجنسی انادولو ایجنسی د مارچ د 15 دی خبر تر مخه د اسلامي هوادونو د تنظیم د خارجه وزیرانو سازمان د اقوام متحده نه پاس تر ټولو غټ تنظیم دی چې د حکومتونو ترمنځ جوړ دی، او د دې د غړو شمیر 55 اسلامي هوادونه دي. خبر کې زیاته شوه د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي ویلی پاکستان کې کېدونکو غونډه کې به د شپږ څلوېښت هیوادونو اعلی سفیران هم ګډون کوي. صحفي او تجزیه کار محمود جان بابر وای دغه تنظیم کله هم د خپل مقصد په مطابق کارونه خو نه دي کړي، او هر وخت غړو ملکونو د خپل مفاداتو په مطابق چلان کړي. نو هغه څنګه
په دې کې به لکه د کشمیر په معاملې باندې به د خلکو دا تمه چې د کشمیر دا مسله د حل کولو لپاره به دا ملکونه د هند سره خامخا خپل تعلقات به خرابوي، یا دې کې به سم ملکونه داسې وي چې هغه به اسرائیل په حق لباندې به دین دا تمه لرلې کېږي چې چونکې هلته هغه فلسطین سره جنگ روان دی. دې کې مو ډېر ملکونه داسې ګورو چې هغوی خپل تعلقات دې ملکونو سره اسرائیل سره او هند سره ټیک ساتلي دي. نو په دې حق لباندې زه دا ویلی شم چې خلکو لپکار دی چې د دې تنظیم نه دا تمه نه ساتي.
محمود جان بابر دا هم ویل لا خود اسلام آباد غونډه پاتې ده، دې کې به کتلې شي چې دغه تل د افغانستان په حواله څه خبره کیږي، آیا دغه ملکونه په رسمي ډول په افغانستان کې د طالبانو حکومت تسلیم کړي او یا نه، دا به د غونډې وروسته معلومیږي. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت د ویریفایډ ټویټر اکاونټ د لارې دوی د غونډې په موقع د اسلامي ترقیاتي بانک مشر محمد سلیمان الجسیر ته هرکلی ویل دی، او ټریبیون اخبار هم د مارچ په 14 په یو خبر کې لیکلی پاکستان د چین وزیر خارجه یانګ یی هم دغه غونډه ته د خصوصي ملمه په توګه دعوت کړي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تیر مازیګر په پیښور کې د بنو کې د شوی پښتون قومي جرګې په اړه یو غونډه وشوه. دا غونډه مفکوري نومې یو غیر دولتي ادارې چې د غلطه څېړنې هم کې جوړه کړې وه. د غونډې ګډونوالو د بنو جرګې د غوښتنو او لاسته راوړنو په اړه تفصیلي خبرې وکړې. دوی په جرګه کې د شو غوښتنو په لړ کې د یوې تګلارې پر جوړولو ټینګار وکړ. پښتون قومي جرګه د مارچ پر 11 په بنو کې د پښتونخوا ملي یو عوامي ګوند رابدلې وه چې د مارچ پر 14 د یوې اعلامیې په خپرېدو پای ته ورسېده. تفصیل لپی خبره غلام غوس را کوي.
د علمی او سیړنیزي غیر دولتي ادارې مبکورې د سوري لاندې په بنو کې په ترسره شوی پښتون قومي جرګه باندې مباحثه ترسره شوه، چې پکې پوهانو، لیکوالانو، سیاستوالو، مدني فعالانو او ځوانانو برخه واغیستله. د مباحثې پر مهال د باچا خان مرکز د سیړنو د څانګې مشر ډاکټر فضل رحیم مروت د پښتنو د جرګو په تاریخي حیثیت او لاسته راوړنو خبرې وکړې او زیاته یې کړه.
دا خبره ده چې آیا جرګې لاسته راوړل بایللي خو نشو ورته ویلی، لاسته راوړل نه ویلی شو. دنیا تاریخ راواخلی، هغه جنګونو هم ډکته جنګونه او هغه حل دپاره خلک کینی هم یو بل سره. آیا سیاسي مسله جرګې حل کړې هم دا کنا؟ لکه دې جواب به کو په ګډه باندې، په شریکه باندې، په دې باندې بحث کو.
د پېښور پوهنتون د سیاسياتو د څانګې استاد ډاکټر درویش اپریدی د بنو د جرګې د اعلامیې د بیلابیلو غوښتنو په رڼا کې وویل چې د جرګې د دغه غوښتنو په رڼا کې یو کوټلي تګلاره جوړه شي.
هغه غوښتنې څنګه موږ په ځای کولی شو؟ کم قسم سیاست به کوو؟ په کم ډګر به زموږ کم استراتیجي وي؟ مثال خبره، زموږ داسې ځینې غوښتنې به وي په دې کې چې د هغې دپاره څه خاص د قانون سازۍ ضرورت نه وي، بلکې امکان لري چې موږ جوډیشری د یو ډګر، سیاسي ډګر یا د یو مبارزې د ډګر په حیث باندې وکارو او خپلې غوښتنې هلته یو سو او ترلاسه کړو. بیا مثال خبره، د دې جرګې د غوښتنو په رڼا کې سیمینار را جوړول، کانفرنسونه را جوړول، پبلک ریلیز را جوړول یا خپلو نمایندګانو ته سفارشات وړاندې کول، ځینې غوښتنې داسې دي چې هغه مونږ په بین الاقوام پورې اړه لرو. لکه څنګه مروت صاحب ذکر وکړلو چې د افغانستان کې د جمهوریت نو دی کې د بین الاقوام چې کم غټ قوتونه دي د هغوی غټ رول دی پکې. البته زمونږ چغه، زمونږ ملاتړ دا به هم یو رول لوبوي.
د مباحثې یو بل ګډونوال مولانا خانزیب په خپله وینا کې د بنو جرګه د پښتنو د بیلابیلو ستونزو د هواری لپاره یو ګټوره جرګه وبلله.
او دا ټولې خبرې چې په دې دیوانو جرګو کې مشترکه وي، نو هغه دا و چې ډیر په پر امن توګه د عدم تشدد او د سیاست د لارې د دې غوښتنه ده. نو دا د پښتنو د هغه قومي شعور د پخوالي علامت هم دي. کله داسې جرګې راغونډې شي، نو څوک پکې دباونه کوي، څوک ملکونه ورانو، څوک وي دا کوي، څوک وي دا کوي، خو دا خبرې په دې کې نه وي. چې کوم ازغن تار په ډیورنډ کرخه باندې را کل شوی دی، نو دغه پریکړلیک کې چې کوم دی، دا پړومبي ځل باندې دا خبره ښکاره کړی شوله چې په ازغن تار باندې پښتانه خپه دي. ژوند جواک چې کوم دی، د دې مات شو، د دې اقتصادي لارې د منځ نه لاړې.
د مزدور کسان پارټۍ استازي عادل کامریډ وویل چې په باچا خان مرکز پېښور کې د ترسره شوی جرګې وروستو د مزدور کسان پارټۍ د سوري لاندې چې د اشنغر په جرګه کې کومه یوه کمیټي جوړه شوې وه، نو د بنو د جرګې په اړه د هغه کمیټې سره څه مشاورت نه و شوی.
لکه بیا محمود خان چکزه صاحب دا یو باغی کیوه چې دا جرګه د هغه دوه جرګو تسلسل دی. نو بیا کوم سټرینګ کمیټې چې جوړه شوې وه، دا غي کردار څه شو؟ چې څلورم کوم پوینټ دی، دی ورکړی دی په دې کې چې دا جرګه به یو کونسل جوړی او هغه به لاندې بیا ذیلي کونسل جوړی. نو اوس خدا ذکر پکې نه شوی چې دا کونسل به جوړی څوک، دا پکې مهم سوال نه دی.
د مباحثې په پای کې ځوانانو هم د بنو د جرګې او د روانې تګلارې په اړه ځینې پوښتنې وکړې او د بحث ګډونوالو ورته د ځوابونو ورکولو هڅه وکړه. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاندې هیلې
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ له مشال رادیو نه.
مشال ریډیو اوریدونکو، په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حکومت فعالان له حکومت غوښتنه کوي چې د صوبې په ټولو ضلعو کې د ماشومانو د خوندیتوب مرکزونه چې چایلډ پروټیکشن یونټس ورته وایي دا جوړ کړي. دا مرکزونه اوس د صوبې په یوازې 12 ضلعو کې فعال دي. د ماشومانو د حکومت فعالان زیاتوي حکومت دی د جوړو مرکزونو په اړه په ولس کې د پوهاوي لپاره هم کار وکړي. بلخوا حکومتي غړي وایي د صوبې په نورو برخو کې د ماشومانو خوندیتوب مرکزونو جوړولو لپاره هلې ځلې کوي، خو په خبره چې د دوی زیاته توجه له ماشومانو سره د یوې بدې پېښې تر کېدو مخکې د هغې د مخنیوي لپاره اقدامات کول دي. تفصیل انیسا اجمل په دې رپورټ کې راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو حقوقو مبارزان وای چې حکومت دې په نورو ضلعو کې هم د ماشومانو خوندیتوب یونټي یا مرکزونه جوړ کړي او د جوړو شوو هغو په اړه دې ولستا پوهاوی ورکړي. د بشري حقوقو ادارې ګروپ ډیولپمنټ پاکستان او د ماشومانو حقوقو مبارز عمران ټکر د مارچ په شلمه مشال ریډیو ته ویل چې د خوندیتوب مرکزونو جوړېدو سره د ماشومانو ډېرې پیښې رپورټ شوې دي، نو باید حکومت د قبایلي ضلعو په ګډون په نورو ضلعو کې هم زر تر زره دا ډول مرکزونه جوړ کړي.
مطلب په 35 ضلعو کې په 12 کې یو شو او په 7 ضلعو کې پروسس شروع شو کنه، نو دا ټوټل تقریبا 19 اضلاع شوې. په کار راځي 2013 نه راوخلا تر دې دمه پورې په کار راځي چې په 35 ضلعو کې دا یونټې بحال شوي وي. خو لکه د حکومت پرایورټي مسله وي، د فنډنګ مسله وي، د کمیټمنټ ایشوز هم وي. خو کله نه چې د تیر کال دوه درې ورځې په چال پروټیکشن ایشوز باندې آواز چتو شروع شوی دی، نو حکومت چې دی نو هغه په حرکت کې راغلی دی، دې طرف ته توجه ورکړې ده. دا یو ایشو شته خلکو ته اوس پورې پویا اویرنس نشته دی. یونټ چرته دی ته یقین کې چاته دا پته نشته دی
د ماشومانو د خوندیتوب دولس مرکزونه په 2011 کال کې د عوامي نېشنل ګوند حکومت پر مهال جوړ شوي وو، خو په 2019 کال کې بیا دا مرکزونه بیرته اتړل شو. د خیبر پختونخوا د ماشومانو د خوندیتوب د کمیشن مشر اجاز محمد خان راته سمو د وړاندې ویلي وو چې د ماشومانو د خوندیتوب مرکزونو لپاره د شاوخوا 6.5 میلیونه روپو بودیجې منصوري رستو یې دا په پېښور، مردان، سوابه، نوخار، کوارډ، بنو ابټ آباد، بټګرام، بونیر، سوات، چترال او کوز دیر کې جوړ کړي دي. له نوموړي سره مې د خوندیتوب مرکزونو د موجوده صورتحال په اړه د خبرو هڅه وکړه، خو ټلیفون یې اوچت نه کړ. البته عمران ټکر بیا ویل چې حکومت د صوبې په 12 ضلعو کې د ماشومانو خوندیتوب مرکزونه جوړ کړي وو چې په 2019 کال کې غیر فعال شول، خو وروسته حکومت د دې چارې د ټولنیزې خیر ښېګڼې ادارې تر لاندې ضلعي انتظامیې ته وسپارلې او هغه پر مخ وړي. د ماشومانو د حقوقو یو بل مبارز وقار احمد وایي چې په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې په ماشومانو د تشدد یو شمېر پیښې ثبت شوې دي، نو هغه ته په کتو باید حکومت په ضلعي او بیا په کلیواله کچه د خوندیتوب مرکزونو جوړولو سره سره نور اقدامات هم وکړي.
ضرورت خو جی دومره زیات دی چې دا لکه تاسو دا کم نن سبا نه حالات وګوره، د چیر پروټیکشن چې دا بلو بزی شو دا بالکل ضلع ایکټیو نه دی. فیل هغه دا چې دي کنه جی کوم مطلب کنسرن ډسټریکټ آفیسر سوشل ویلفیر دی، هغه ته د چیر پروټیکشن آفیسر چې دی نو هغه چارج ورکړی دی. خو بیا هم مطلب لکه دا خو د ټیکنیکل سبجیکټ دی، ډیو سوشل ویلفیر چې هغه مطلب هغه ته نور کار وي، نور آفیس برډن وي، او څنګه بیا اوس ریسورس کمی وي، ټیکنیکل کسانو سائیکالوجیسٹ سوشل ورکر فیلڈ ورکر نہ آرشی دوجی نہ زمونگا دیر کے سنے چیزی بتا ایچ آر پروٹیکشن یونٹ پر نہ موجود گئے کی رپورٹ بچے نہ تم آغیر وجہ نہ کمزور شوے گئے.
وقار احمد زیادہ کرا چھ دا خوندی تو مرکزونو جوڑے دو ترسنگ باید حکومت دا ماشمانو پا تشدد کی ککڑو کسانو تا سزاگانی ورکول هم یقینی کری. خود خیبر پختونخوا پا اسملے کی دا ماشمانو دا خوندی توب دا زانگڑی کمیٹے او دا واکمن تحریک انصاف گند غڑی عائشہ بانو مشال ریڈیو تو ویل چھ حکومت ډیر زر په قبایلی ضلعو کې د ماشومانو خوندیتوب مرکزونه جوړوي او دوی هڅه کوي چې په ماشوم له تشدد وړاندې د هغې پیښې د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي.
انویسټیګیشنز نه پس چې کم دی بیا بلا هغه ته چې څه فیصله کیږي نو ګوري هغه خو کوټ فیصله کوي کنه. حکومت چې کم دی حکومت قانون سازی کولی شي، او قانون سازی سره سره چې کم دی زیات زموږ امفسس چې کم دی هغه په پریونټیو میجرز باندې هم دی، که هغه بچی دی او که هغه زنانه دی. پریونټیو میجرز باندې دا زما ذاتی هم هغه دی او زموږ حکومت هم په دې باندې زیات امفسس دی چې به موږ د یو حادثه کېدلو نه مخکې
پاکستان کې لماشومان سره د جنسی تیریو 2000 پیښې ثبت شوې دي. دغه سید ماشومانو د خوندیتوب لپاره یوې بلې ادارې ساحل په یو رپورت کې ویلي چې د 2021 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په پاکستان کې د ماشومانو د جنسي تیریو یو زر سلور اتیا پیخی د تختونو پینزه سوا دیرشت د لادرکشو ماشومانو دو سوا ات دیرش او د وڑکوالی عمر ودونو یو پنزوس پیخی سبت شوی دی.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د مارچ پر 13 د پېښور د پښتخره تانې پولیسو په سپینه وړې رنګ روډ سیمه کې د پښتو د نومیالي سندرغاړي کرن خان د موسیقۍ په بندر چا په هله په دې محفل کې ناس کسان تور پوری کوي چې پولیس د موسیقۍ د بندر ته به لکه می اطلاع ورننوتی ولا وهلته د ځینو کسانو د وهلو تر څنګ د موسیقۍ آلات هم مات کړی دي. بلخوا پولیسو دا تورونه رد کړي ویلي دي چې د موسیقۍ په محفل چا په د سیمه د خلکو په شکایت وهلې و. د خیبر پختونخوا د هنرمندانو اتحادیه بیا ویلي تیرو څو میاشتو راهیسې پولیس له هنرمندانو سره ښه چلند نه کوي او دا چې هغوی بې ځایه تنګوي. مجید بابر د موضوع تفصیل راکوي.
د پښتو د وتلي سندرغاړي کرن خان د موسیقۍ پر یو محفل د پېښور پولیسو چاپه وهلې او د موسیقۍ آلات یې ورمات کړي دي. د واده د خوشحالۍ په مناسبت دا محفل د تیر خالی په ورځ د یو ځایي اوسیدونکي دلشاد اپریدي په حجره کې راجوړ شوی و. د مارچ په 16 له مشال لیډیو سره په خبرو کې دلشاد اپریدي داوا وکړه چې د پښتخري پولیس بې د سیتلا د الله اکبر په نارو هغه مهال د حجرې ته ورننه وته چې کلا کرن خان ټپې زمزمه کولې.
ویل چې طالبان رالل کا خلق رالل پکې ناری وی چغې وی پکې چې الله اکبر او ډایرک پس دا باچې ما چې ما تول شروع شول او خلق وال شروع شول افرا تفری جوړ شو. صرف پولیسو پولیس چې مونږ کله او قتل نو ټول په وردی کې مونږ اول وی ریدو چې یاره بل څوک چې خو چې اون قتل اس چوپ کې مخ کې او نور پولیس یاره پولیس به بس دیرش پنځه دیرش کسان بوي سره په لاس کې ډنډیم وي ټوپک یې په لاسونو کې وي او په ډنډو یې موال کول او په ټوپکو یې موال کول او اسیم خلقوال اسمانونه یې مات کړل او غونډولې خلکو نه موبایل نه نو افراتفری جوړه شو خلکو منډې جوړې کړې او بس داغې نه باد بیا د واده والا چې کم دلها او سره سلور پنځه کسان او سره دا د کرن خان سره میوزیشنز وو هغه نو دا ټول بیا تانې لا بوتل.
مشال ریډیو ته په تر لاسه شو ویډیوګانو کې ښکاری چې کرن خان سندره وایي. یو کس پر سټیج ناشته هنرمندانو باندې پیسې پاشي او سمدستي د یوې دروازې نه د پښتخري تانې اس اچ او ظفر خان له نورو پولیسو سره ډیر په تیزی حجري ته داخليږي او د محفل د بندولو چغې وهي. په ځینو عکسونو کې د موسیقۍ مات آلات هم پراته دي. د مارچ په 16 له مشال ریډیو سره په خبرو کې ظفر خان داوا وکړه چې په سیمه کې د امن او امان د خطر له امله د علاقې د کو په شکایت دا محفل بند کړي وو. خو د موسیقۍ د آلاتو د ماتولو پر هنرمندانو یې د تشدد تورونه رد کړل.
د اهل مالی والا او د علاقې والا ډیر مشتعل مو ته اطلاع وکړه. نو موږ ورغو چونکی موږ چې فنکاران ته څوک سونه وایي دی له موږ ورغو فنکاران دي کوم پروګرام کولو نو هغه بیا موږ خپل سیف دا کې راوستل. بالکل موسیقۍ آلاتو سره موږ سره کار نه لرلې بلکې حفاظت سره موږ دي د غزین راوستې دي چې خلک لارو کوڅو کې ولاړو. په قانون کې موسیقۍ باندې هیڅ قسم پابندي نشته دي. هو که اوس د دې موسیقۍ د وجنه لکه دي د نن دي لوسپیکري لګولې دي او ټول کلی ولسته د اواز اوري. په حیثیت یو پولیس افسر موږ ته کمپلینټ راځي چې تاسو راشي هیلپ وکړي چې د اواز لګون دي سلو شي یا بند شي چې موږ آرام کو سار به موږ کارونه ته وځو. نو موږ په دغه بنیاد باندې ورغلو چې شاته خلک ولس ډیر جات ډیسټرب دغه د وجنه.
په تیرو کلونو کې په خاصه توګه په پیښور او په عمومي توګه د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې د زینو توندره وډلو لخوا هنرمندان وجل شوی زورول شوی او زینو مواردو کې د خپل سیمو په پریخودو مجبور کړل شوې دي. خو د خیبر پښتونخوا د هنرمندانو د اتحادیه مشر راشد خان وای چې لته رسو میاشتونه د صوبې په بیلابیل سیمو کې د پولیس لخوا ځینې هنرمندان زورول شوې.
د کرن خان دا واقع چې دا غټه واقع ده او مشهور ډیر مشهور فنکار دی صدا ذکر کارو شو او د دې چې سور هم مزمت موږ وکړو کم دی. موږ په دې کې ایس ایس پی اپریشن ته هم لیټر کړو چیرې دا خلک پوهې کې خپل دای څه جوګانو تدې ته وای چیرې دا قسمه د فنکارانو دغه د تسهیل دی لکه موږ دا پروګرام جوړ کړو چیرې د وزیر اعلی مشیر سره به سیس کا په دې میټینګ کړو موږ راوځي دا وی چیرې دا قسمه دغه د پنځه د پولیس طرف اف ډیز موږ ټانګیو بیا چې دې په دې کې موږ اوس خپل ځان یو نړۍ ټول نه دا د کوس یا کدا نه سمېږي موږ په ځلیت په ټول صبح کې وا او بلکې سوینه بهر جنو کم ځای کې تنظیم دې دا احتجاج موږ کوو.
مشال ریډیو په دې اړه د کرن خان د دریض معلومولو لپاره په بیا بیا رابطه وکړه، خو بریالي نشو. بلخوا په ټولنیزو رسنیو د پولیسو د دې اقدام یو شمیر پښتنو فعالانو، سیاستوالو او خبریالانو سخته غندنه کړې ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د سواد په سیلانې سیمه میادم کې درې ورځنی کلتوري میله پرون د مارچ پر شلمه پای ته ورسیده. د میلې په اخرنۍ ورځ د سیمې د سندرغاړو لپاره د ټنګ ټکور محفل هم جوړ شو چې ځای خلکو سیلانیانو پکې دلچسپی واخیسته. د میادم اوسیدونکي د دوی په سیمه کې د کلتوري میلې له جوړېدو خوښتي وایي چې په ترڅ کې دوی ته د روزګار موقع په لاس ورغلي. د میلې جوړونکو بیا ویلي چې د دوی هدف په سواد کې د سیلګرۍ تر څنګ ځایي هنرونو ته وده ورکول وو. د نیاز احمد خان رپورټ اورو چې په یوه سندره پیلېږي.
سوات مدین درې د دنګ غرونو په لمن کې د ضلع انتظامیه لخوا جوړ کړی شوی درې ورځنی کلتوري میلې په اخره ورځ د پیښور او بیلابیلو سیمو سندرغاړو سندرې وویلې چې پکې اتن هم شامل وو.
جاړی کسو خان دی پکې اوسي، د یو بل نه مینه غواړي پکې اوسي، او پښتونخوا دی تل آباد وي سایلا ګلونو سندرغاړي پکې اوسي.
د موسیقۍ د محفل کوربا د پښتو ډرامو هنرمند ارشد حسین وو. دوی په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې داسې کلتوري میلو سره که یو اړخته شرکت کوونکو ته خوشحالي ملاویږي، نو بل خوا د پښتنو کلتور هم برسېره کیږي.
انسان نعوذ بالله خپل مذهب بدلولی شي، خپل وطن بدلولی شي، خپل گاونډي بدلولی شي، خو خپل کلتوري چې کوم په جنګلو دا غنه شي بدلولی. زه پښتون یم، بیا چې موږ پښتونولې خبره کوو او د خپل کلتور خبره کوو، نو دا صرف ټکی نه دی. په دې باندې 15000 کال زموږ مشرانو عمل کړی دی، ګامونه پی اغست دي او دغه شانې تربیه کړې ده. زمونږه څنګه موږ خو اوجره جمعات پاس یو کنه، نو دغه تربیه زمونږه شوې ده چې زمونږه ناسته ولاړه بسي، زمونږه جامه صدا، زمونږه جبه صدا، زمونږه موسیقي صدا، زمونږه ادب صدا، زمونږه تلان سوکو، زمونږ تاریخ صدا. نو هغه خو امن دی، هغه ورولي ده، ملمستیا ده، یو بل سره یو ځای کېدل دي، کلتور موږ یو ځای کوي.
کلتوري میله کې د ماشومان لپاره ټالونه او د خوند اغوستو نور شیان هم لګېدلي ول چې ورته ماشومان ډېر خوشاله ول. د میادم کلی خیر آباد شپږ کلن شوال چې په ګنډي چر کې چکر لګولو ته په انتظار ولاړ دی وای
کته خیر آباد ته راغلی یم. ازل دي کې خو رانه موجود دلته کې نشینو ته ختم او مزاری وکی او سندری وکی او خسی کولی او فوګانی کولی سړی کولی چرو اور ډیر خوشاله شوم. انا نه کی د سکول چټي او د ټوله والا د وخت رااله.
کلتوري میلې تابعیا کون کې مشر د سواد ضلع لوبو محکمه مشر کاشف پرهان وای چې میادم سیمه چې د بحرین مرکزی سړک شین کډین صرف 8 کیلومتر خاصه علاقه ده، ورته د سیلانانو تک ډیر کم شوی او دوی هڅه کړي چې میادم یو زبدیا سیلانانو ته پند خکې.
دا یو سیاحتي مقام ده او پورا پاکستان نه تاسو راتلای شي، د خلای جوړ کوي شي، دلته د هلک مهمان وزیر انجوی کوي شي. هغه نه علاوه نو مقصد د دغه د لوکل خلک پروموټ کول ده. دلته په سپورټس کې به انتها ټیلنټ ده، دلته په ثقافت کې په لطیفه کې به انتها ټیلنټ ده، او یقینا تاسو په لوبو کې هم وکتل او تاسو دلته په سټیج باندې هم د پرفارمنس ګوري چې سواد خلک کې څومره ټیلنټ ده، او ټیلنټ لګیا د پورا دنیا ته ښکارا کیږي.
کلتوري میله کې په اخر ورځ سندرغاړو خط تودې سندرې وویلې چې ورته ورغلي سیلانیانو ګډاګانې هم وکړې. په دغه مهال میلې کې لوبو کې برخه اخیستونکو لوبغاړو ته انعامونه او شعرونه هم ورکړل شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه، او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
مشال ریڈیو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې د مسبخین 2:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلی چې وزیراعظم عمران خان د آئین خلاف ورزی کړې ده او بیا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د عدم اعتماد تحریک په اړه په 14 ورځو کې د غونډې نه رابللو سره پر آئین عمل نه دی کړی. نوموړي د مارچ په 20 په اسلام آباد کې دا خبره یوې خبری غونډې ته وکړه. سبا د مارچ پر 22 په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دورنۍ غونډه پیلېږي. د پاکستان سرکاري خبري ایجنس اسوسییټډ پریس او پاکستان په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د وای سي د بهرنیو چارو د شورا د 8 غونډې موضوع به د یووالي، انصاف او پرمختیا لپاره همکاري کول وي. د پاکستان وفاقی او د بلوچستان صوبائی حکومتونو له کینیډایي اداري بیریک ګولډ سره د ریکوډک کانون صوبې د بیا پیلول په اړه معاهده لاسلیک کړې ده. د خزانه وزیر شوکت ترین د مارچ پر 20 په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته ویلي چې بیریک او د هغوی شراکتداران به په دې منصوبه $10 اربع لګوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي د سویس یوې موسسې ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د کووید-19 وایرس وهلو ناروغانو د درملنې روغتونونه بیرته فعال کړي. اوکراین د روس هغه غوښتنه رد کړه چې پکې د محاصره شوي ماریوپول ښار د تسلیمېدو او د مارچ په 20 د سپینو بیرغونو لوړولو خبره شوې وه. که څه هم اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زلینسکي خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د مذاکراتو په اړه خپله خبره تکرار کړه، خو زیاته کړه چې تسلیمېدو په هیڅ صورت نشي کېدای.
مشال ریډیو لن خبرونه مو اوریدل. اوس اوریدونکو قانوني لارې 19 پروګرام درته اورو. دا خبرونه بوریوال کاکل جوړوي.
د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال ریډیو 19 خبرونه اوریز. بوریوال کاکړ مو د کوربا په سرکلای کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې پر دې موضوع له قانون پوهانو سره خبرې کوو چې د پاکستان په اساسي قانون کې یو فرد ته له گرفتاری او نظربندۍ د تحفظ په اړه څه راغلي دي. په خبرونه کې به پر دې خبرې کوو چې د آئین په رڼا کې د ازادۍ څه معنی ده، ریاست په کوم صورت کې یو فرد نیولای او نظربند کولای شي، آیا هغه فرد تر گرفتاری او نظربندۍ وړاندې د پښتني حق لري او کنه، که یو څوک ونیول سي نو هغه به په څومره وخت کې عدالت ته وړاندې کیږي، د دفاع حق څه معنا لري او منصفانه سماعت څه ته وایي. د دې او نورو پښتنو د ځواب اوریدو لپاره د خبرونې تر پایه را سره پاتې سي. د پاکستان په آئین کې لیکل شوی دی چې ریاست به یو فرد له ازادۍ نه محروم کوي. قانون پوه ایډوکیټ سمیع الله وایي چې د آئین د دې مادې ډیره پراخه معنا او تشریح کیدای سي، خدای د فردی ازادۍ په اړه داسې تشریح کوي.
دا هغه ازادۍ ده چې یو کس د یو ځای نه بل ځای ته تللی شي، یو کس یو خپل کار ته تللی شي، روزګار ته تللی شي، په هغه باندې د ریاست د طرف نه هیڅ قسمه پابندي نه وي یا په یو محدود دایره کې هغه کس بندخی شوی نه وي. نو دغه ازادۍ چې کومه ده، دغه ازادۍ ضمانت پاکستان آئین ورکړی دی چې یو کس به د قانون نه ماوره داغی ازادی به نه سلب کېدای شي، مطلب دا داغی گرفتاری به نشي کېدلی، داغی حرکت به نشي محدود کېدلی، هغه چرته تلو باندې به پابندي نه وي، هغه چرته روزګار کولو باندې به پابندي نه وي.
ایډوکیټ هدایت وزیر وایي چې ژوند او ازادي یو له بل سره تړلی دي او د ده په وینا د پاکستان اساسي قانون هم په دې برخه کې د ملک وګړو ته پوره او څرګند حق ورکړی دی.
چې چرته د ژوند خبره شوې ده نو هلته د ازادۍ خبره هم شوې ده، مطلب دا دی چې چرته ژوند وي نو آزاد ژوند مقصد دی کنه. دا په آرټیکل 4 او آرټیکل 9 په دواړو کې دا خبره واضحه ده او په دې باندې د سپریم کورټ او د مختلف های کورټس وخت په وخت باندې فیصلې راغلي دي چې په دې ازادۍ کې د فکر او د عمل ازادي راځي. په دې کې لکه مثال چرته د احتجاج حق لري نو تا به څوک نه منې کوي چې ته احتجاج ونه کوي، یا یو چرته ځې په ملک دننه سفر کول غواړي یا بهر ته تلل غواړي نو تا به څوک نه منې کوي، یا ته یو کاروبار کول غواړي، نو دا ټول په دې کې رااللې.
نموړی وای چې ریاست به خلکو ته دا زمينه برابروي چې هغوی په آزاد فضا کې ژوند وکړي.
دلته د ازادۍ لپاره دوی لیبرټی ټکی استعمال کړی دی، نو دا لیبرټی ډیره واسي معنا لري، مطلب په دې کې به ریاست چې دی هغه به فسیلیټیټر وي، مثال هغه به د خلکو سہولتکار په دې کې چې د خپل ازادیانې چې دی دیتا خپل حقيقي جامه وروغوندي، د خپل ازادیانو نه خوند واخلي، چې څومره ازادیانې دي په دې کې به مرسته ورسره کوي، پولاره کې به خند نه جوړیږي.
قانون پور رحیم وزیر وای د عین لمخي د ازادي مطلب یوازې تګراتګ نه دی، بلکې د دې مطلب دا هم دی چې ریاست به د ملک وګړو ته د خپلې رائے د اظهار ازادي هم ورکوي.
د پاکستان په عین کې د ازادي بار بار ذکر شوی دی، لکه د شخصي ازادي او په خصوصي توګه باندې چې کوم د بشري حقوقو باب دی په دې کې بار بار د ازادۍ ذکر شوی دی. دا ازادۍ بنیادی مقصد دی، لکه د تحریر او د تقریر ازادۍ، لکه مثال یو کس دی هغه په ذهن کې د خبره شور د شکاری یو خبره، نو هغه باید دی وکی په د باندې څه قانوني قدغه نشته، قانون یې نه منې کوي، یو خبره به د ورته شکاری الی په جلسه کې هم کولای شي، په یو کونجی کې هم کولای شي، په یو ګوټ کې روډ باندې هم کولای شي، خلکو په مخکې هم کولای شي، جلسات هم کولای شي. مثال په توګه په یو حکومت باندې د تنقید کولای شي، یو غیر قانوني کار کوي حکومتي چارواکي په دې باندې دی، په صفاتو کې تنقید کولای شي، دی دغه پر ضد لیکل هم کولای شي، دا د بنیادی انساني حقوق کې راځي.
په پاکستان کې زیاتره ریاستي ادارې د خلکو گرفتاری لپاره قانوني جواز وړاندې کوي، خو داسې هم کیږي چې گرفتار کسان او د هغوی کورنۍ شکایت کوي چې ګواکې له دوی سره قانوني چلند نه دی سوی. له ایډوکیټ سمی اولاد څخه مې وپوښتل چې د عین له مخې ریاست یو فرد پر کوم بنیاد نیولای یا نظربند کولای شي. هغه وایي چې د گرفتاری او نظربندۍ په اړه بیل قوانین او صورتونه دي.
اول به موږ خبر وو په نیولو باندې، نو د یو کس د نیولو لپاره بنیادی ضروري خبره چې کومه ده، ریاست یو کس گرفتاری نه، د گرفتاری هغه وجه چې کومه بنیادی وجه هغه د یو کس په یو جرم کې د ملوث کېدو امکان دی، چې یو کس یا یو جرم کړی دی یا یې کوي یا دغه جرم په صلیحه سره حصہ جوړ کیږي یا جوړه شوې ده دا کس، نو د ازادۍ د سلب کولو لپاره او د یو کس د نیولو لپاره د ټول نه بنیادی چې کوم عنصر دی هغه دا دی چې د یو کس د جرم سره څه نه څه تعلق پاتې شوی، هغه جرم به د ریاست او د قانون په جمع کې هغه ته قابل د سنډازي جرم ویلی شي، هغه جرم چې کوم ریاستي ادارې پولیس چې کوم یې هغه د عدالت اجازت نه بغیر هغه کس گرفتاره ولې شي.
نوموړي وویل چې که یو کس په یو جرم کې لاس ونه لري، نو د هغه نیول د عین لمخې غیر قانوني ګڼل کیږي. ایډوکیټ سمی اولاد زیاتوي چې ریاست د یو فرد د گرفتاری پرتله د هغه د نظر بند کولو اختیار لري.
نظر بندی کې چې کومې د ریاست ته په دې حواله سره څنګه صداسي یو حق حاصل لري، چې استحقاق بورد وایي یا ریاست چې کوم د قانوني صلاحيت لري، اغه قانوني صلاحيت دا لري چې کله یو کس متعلق داسې څه خدشات موجود وي، داسې څه قسمه شوبه ظاهرې دي شي چې دا کس د ملک د استحکام خلاف څه کار کولای شي یا د ملک د خارجه چې کوم زموږ معاملات دي د ریاست په هغه کې څه داسې دخل اندازي کېږي چې هغه د ریاست په مفاد کې به نه وي، یا د هغې نه علاوه د امن و امان داسې یو مسله پیدا کېدای شي چې د دې کس بهر راوتل چې کوم یې هغه د امن و امان لپاره خطره جوړېدای شي، نو په دې وخت کې بې ریاست سره دا اختیار شته چې دا کس په یو ځای کې نظر بند کړي، هغه په کور باندې هم به شک کولای شي.
که ریاستي ادارې د یو فرد په نیولو یا گرفتار کولو پسې ورځي، نو آیا هغه فرد د دې پوښتنې حق لري کنه چې ریاستي ادارې باید لومړی هغه ته تر نیولو یا نظر بند کولو وړاندې ثبوت پتوګه قانوني جواز وړاندې کړي؟ ایډوکیټ ہدایت وزیر پادی اړه د موجودو قوانینو وضاحت داسې کوي
چې پولیس کله هم د یو کس گرفتاری کوي، نو یو خدای سه کیس وی چې هغه ډایرک پولیس کس ونی سینو هغه خو معلومه شي کس چې ما دا جرم وکړ نو ځکه پولیس ونی وو او کنه داسې چې کس ته پته نه وي چې دا اوس پولیس ولې راغلی دي نو بیا به پولیس ځان سره یا خو ایف آئی آر ور وړي چې په دې ایف آئی آر کې مونږ ته پکاري او یا که ایف آئی آر نه وي نو بیا به دوی وارنټ وړي او په وارنټ کې به هغه تفصیل وي د عدالت لخوا ورته جاري شوی وي دا وارنټ په دې کې د کس نوم او پته او د کم وجوهات چې وي کم کیس چې وي د هغه کس خلاف نو هغه ټول به ورته ښایي چې د دې کیس په وجه مونږ ته گرفتاراو خو له بده مرغه دلته یو نظام داسې دی خاص کر مونږ په پښتونخوا کې ګورو چې دلته دا نظام بالکل نشته خلق نیسی پولیسی زوری تنگایی نه خو خلکو ته صحیح پته شته د قانون او نه پولیسو ته هم داسې پته نه لګي خو بس هغه د زور او ډنډې د وجې دوی اکثر خلک گرفتاره کوي کنه قانون خو اصلي روح دا دی چې گرفتاری چې دی دا باید اخرنی آپشن شي گرفتاری بالکل ونه شي خو چې کله بهي ضرورت محسوس کړی شي نو اله گرفتاری پکار ده
ایډوکیټ سمی اولاد زیاتوي چې آئین د گرفتاری واک لرونکو ادارې ته پر څرګند امر کوي چې نیول کېدونکي کس ته پر هماغه ځای ووایي چې ولې یې گرفتار وي
بالکل د پاکستان آئین دی دا غي کې دا بالکل لیکل شوی دی چې کله مې یو کس گرفتاری پولیس یا داسې بل اداره چې هغه دا غي دغه کې استطاعت مطلب په صلاحیتونو کې د گرفتاری صلاحیت موجود وي هغه اداره کو کله دا کوشش کوي چې یو کس گرفتار کړي نو دا غي مکمل دا ذمہواری ده چې هغه گرفتاری اون کې کس ته هغې د گرفتاری وجوهات هم په هغه ساتي په فوري طور سره بیان کړي چې تا مونږ گرفتاره وو په دې دې وجوهاتو په بنیاد سره تا مونږ گرفتاره وو نو دا بالکل دا هغه هر کس ته دا حق حاصل دی کوم چې گرفتاریږي چې هغه ته د خپلې گرفتاری وجه چې کوم وي هغه په هغه مقصره وضاحت وشي په کومه مقصره چې د ده گرفتاریږي
په پاکستان کې له تیرو شاوخوا دوه لسیزو راهیسې پر ریاست تور لګیږي چې په زرګونه کسان یې په زور لا درکه کړی دی که څه هم ریاست دا نه مني خو د لا درکه خلکو زیاتره کورنۍ او د بشري حقونو فعالان وایي چې د دې خلکو راپیدا کول هم د ریاست ذمواري ده اوس پوښتنه دا ده چې که ریاست یو تن ونیسي نو هغه به په څومره وخت کې دننه عدالت ته وړاندې کوي ایډوکیټ رحیم وزیر په دې اړه د قانون وضاحت داسې کوي
د پاکستان قانون دا وایي چې کم کس ونیول شي گرفتار شي نو هغه به اصلر ویش گھنٹې کې دننه متعلقه چې کم جوډیشل مجسٹریټ ته نو دیږي یا کم هم عدالت ته موږ به عدالت ورته وایو دیږي عدالت کې به اصلر ویش گھنٹې کې دننه پولیس چارواکي چې کم دی هغه به پیش کوي دا ډیر مهم دغه کلاز دی چې دا به اصلر ویش گھنٹې کې دننه خامخا پیش کوي دغه وجدادا چې پولیس په کسټډي کې یو عام بشر تلرش غندنه زیات نشي په خوده ولې چې پولیس بعد او قاتل تا کلچر د سې دی یوري وکړ ریواج د سې جو شوې دی چې هغه ټارچر کوي وال ترټل کوي وایي نو په دې وجه باندې پرتلرش غندنه کې دنه رال ته پیش کوي دا ته په پته ولګي چې تا باندې ست تور لګیدلې دی هغه چې کله الته په دا جج مخ ته پیشي جج به تاسو ته وکی چې تاسو ته کم جرم کې نیول د ګناي سو نو په دې نه بعد بدتا هم یو موقع ملو شي دا خپل خبرو کړو دا خپل د وکیل پترو باندې
د یو فرد له گرفتاری او پر وخت عدالت ته نه وړاندې کول سره دا پښتنه راپورته کیږي چې آیا په دې کې ریاست څه استثنا هم لري او کنه
استثناء چارواکو ته په یو صورت کې اصل ده چې کچرته په کم ځای کې د گرفتار شوی دی دغه ځای نه د عدالت ته په وړلو کې فاصله دومره زیاته وه چې د فاصله ورځ ګنډې کې راو نه رسېدو نو هغه به دې په تحریري شکل کې لیکي هغه به هلته عدالت ته وایي چې موږ فاصله ورځ ګنډې کې په دې وجه پیش نه کړو چې دا د عذر وو دا د وجوهاتو کس لري وو یا نور ډېر وجوهات کېدای شي نو په دې وجه بیا عدالت باندې عذر باندې سوچ وکړي چې وایي بلاتي
ایډوکیټ رحیم وزیر وایي چې که د یو گرفتار کړي کس عدالت ته وړاندې کول په څلورو ساعتو کې ممکن نه وي نو هم به پولیس عدالت ته په دې اړه سپیناوی کوي په پاکستان کې داسې هم کیږي چې خلک د مکمل گرفتاری پر ځای په خپل کور یا بل داسې ځای کې نظر بند کړل سي له ایډوکیټ سمی اولاد څخه مې وپوښتل چې ریاست یو کس تر څومره مودې نظر بند ساتلی سي هغه وویل
آرڈر دے کم حکم دے هغه حکم اکثر په پاکستان کې کوم دی دا کوم ډیپټی کمشنر ورته مونږ وایو د ضلع سربراه چې دا هغه سره د دې اختیارات پر سي چې هغه دا حکم جاری کولای شي چې یو کس د میاشتې لپاره دوه لپاره زیات نه زیات دریو میاشتو لپاره په یو مقصره هغه نظر بند کولای شي. بیا د دې نظر بندۍ چې کوم یو هغه سره نور داسې وجوهات موجود دي چې هغه وغواړي چې د دې نظر بندۍ کې توصیح کول ضروري دي نو بیا هغه مزید هم باغ کې توصیح کولای شي نورو دریو میاشتو لپاره. او په دې کې کوم کس چې گرفتار شي ضروري ده چې هغه په کم نه کم پنځل ورځې ټایم د پاکستان آئین ورکړی دی چې په دې کې به دې کس ته د دې خپلې نظر بندۍ هغه وجوهات بیانېږي.
د پاکستان په آئین کې هر نیول سوی یا نظر بند کړل سوی کس ته په عدالت کې د دفاع حق ورکړل سوی دی. ایډوکیټ هدایت وزیر په دې اړه وایي
د دفاع حق دی ته وایي چې یو کس سره همیشه دا حق موجود وي مثال چې دای گرفتاره کیږي تاڼې د پولیس نه راواخل تر عدالت پورې چې دته د خوخي دغه ملاو شي وکیل او کچرته غریب وي د سره پیسې نه وي چې ځان ته وکیل ونیسي نو بیا د ریاست ذمہواری ده چې هغه ته به وکیل وکړي او سرکاري وکیل به د هغه کیس مخې ته بوزي. دا د دفاع حق چې دی دا خودته هم حاصل دی او د په وجه د وکیل ته هم حاصل دی چې د کیس په هر اړخ باندې چې څومره الزامات مخې ته راځي نو د هغې دفاع وکړي په عدالت کې په هر فورم باندې.
ایډوکیټ هدایت وزیر زیاتوي چې د ریاست لخوا نیول کېدونکي خلک په تاڼه کې هم دوه حقونه لري چې د ده په وینا ډیر خلک په دې نه دي خبر.
مشال رډیو د اوریدونکو او اوس د رڼا پر لور 19 پروګرام په دې خبرونه کې انیسا اجمل په خیبر پختونخوا کې د جنکو له تعلیم سره تړلو موضوعاتو ته کتنه کوي.
اوریدونکو د رڼا په لور خبرونه کې د انیسا اجمل سلامونه اومنه. په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې تعلیم و آگاهی د مارچ په لسمه خپل کلنی رپورټ خپور کړ چې اثر یا انول سټیټس آف ایجوکیشن رپورټ نومیږي. په دې رپورټ کې ویل شوی چې په پاکستان کې په 2021 کال کې 1.8% ماشومان چې عمرونه یې د 16 او 18 کلونو ترمنځ وو په سکولونو کې داخل وو خو 19% ماشومان له سکولونو بهر وو. د دې ادارې په وینا سکول ته د نه تلونکو ماشومانو دا شمیره د 2019 کال پرتله 2% زیاته شوې ده. رپورٹ زیاتوی چې په 2021 کال کې سکول ته پنتلونکو ماشومانو کې 10% الکان او 9% جنکې وي. دا سرپنامه دا رپورٹ په 1025 زلو او په 1440 کلو کې د راغونډ شوو معلوماتو پر اساس جوړ شوی دی. خو په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو مبارز عمران ټکر بیا مشال ریډیو ته ویل چې د حکومت د داخلو لپاره د مهمونو باوجود هم په پاکستان او په تیر بیا په خیبر پختونخوا کې اوسم ګړ ماشومان لسکولونو بهر دي.
په نومبر میاشت کې یو سروې کې پی کې شو د نظیر انکم سپورت پروګرام کړو هغه 4.7 ملیون اوټ اف سکول چلډرن خول هم د 2021 کې شوی په دغه کانټیکس کې چې زه ګورم باندې دا خو ډېر رقم اخی او بیا دا کووېډ سچویشن تر شو مهنګای ډېر زیاته راغله کړه نو او بیا موږ دلته جنرالي چې ګورو په سټریټ باندې ماشومان نو دا فکر ماته خو ډېر کم ښکاري چې دی 19% خې په کار دا چې موږ ته افیشل ډیټا راشي د ګورمنټ طرفه او 2018 کې چې کوم شمیره دا کې پی راغله وا د زمشوې ازلانه علاوه 18 لک کول 1.8 ملیون د زمشوې سره ملاو کې نو دا 25 لک مشو خو دې خو خیر فیصدی کې خو لږه خو لږه په فیصد باندې چې هم وګوره نو دا ډېره کمه ده.
د خیبر پختونخوا حکومت د قبایلی ضلعو په ګډون د صوبې په سکولونو کې د زده کوونکو شمیر زیاتولو لپاره د 2021 کال د اګست له 20 مهم پیل کړ چې د سپتمبر تر 15 پورې دوام وکړ. اداره تعلیم او آگاهی په خپل رپورت کې بیا دا وایي چې په 2021 کال کې د 16 تر 18 کلونو عمر لرونکو ماشومانو کې 1.8% په سرکاري او 19% په شخصي سکولونو کې داخل وو خو بیا په قبایلی ضلعو کې د تعلیم لپاره کارکوونکي ادارې خادم الخلق یو چارواکي فاروق افریدی مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې سرکاري او غیر سرکاري ادارې هغه وسایل نه لري چې په د سکول ته نتلونکو ماشومانو سم شمیره معلومه کړل شي.
زموږ د قبایلی اضلاع یا خیبر پختونخوا یا دا نور نو زما نه دی خیال چې دغه فکر دی دا کم 19 بګ دی کې زما خیال زموږ د هغه ول زیاتې د قبایلی اضلاع دا تقریبا چې 30 پلس دی سټټیسټیک ولا وته وایا ریسرچ کې ودا چیزونه کوي نو هغه دومره په هغه باندې نه دی دغه ټکنالوژي وسره نشته دی یا هغه سیزونه وسره نشته دی چې هغه داسې سپورټینګ سی وی چې مطلب بالکل په اکچوال یا بیک گراوند باندې شوی دا ځکه چې زموږ خلک وایي ودا چې کوم هغه شوی دا مردم شماري په دې باندې لکه هغه غټ سوالات دي او آل دو چې سکول داخلي مهمونه هغه شانتي نه دي شوی چې په سټیم کې بکېدل چې کوم د داخلي مهم دي یا نور دغه شانتي ترتیبي هغه داسې خاموشه شوی دی د تیر دو کالو نظم د اندازې مطابق.
د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې پاک الائنس فار میتھس اینڈ ساينس د 2021 کال په سپتمبر کې په یو ریپورت کې ویلي وو چې په دې هواد کې سکول ته پتلونکو دریو ماشومانو کې یو لسکوله بهر دی. د دې ادارې یو چارواکي عمر اورگزی بیا ویلي چې حکومت تر اوسه په خیبر پختونخوا کې د تعلیم لازمي کول لپاره د آئین 15مه ماده نه ده عملي کړې. اغه زیاته کړه چې په قبایلی ضلعو کې سلور او یا فیصد جنکه لسکولونو بهر دي.
آرټیکل 25A په نېشنل اسمبلی نه نېشنل پارلیمنت نه په 2010 کې پاس شو اولموست لس کال وشو دا په یو صوبې کې هم نه د لاګو شوه. د خیبر پختونخوا خبره ده خیبر پختونخوا کې په هغه ټیم کې چې کله 2015 کې دا بل پاس شو په صوبایي اسمبلی نه هغه وخت کې موږ سره 15 لک مشمان په خیبر پختونخوا کې د سکولونو نه بهر و ولې چې 2015 کې قبایلی ضلع د صوبې حصہ نه و. مین خبره موږ سره راځي د ایجوکیشن فینانسینګ یعنی د تعلیمي چکم بجټ ته د دې خبر راځي ولې چې اوس موږ دی کرنټلی موږ سره په صوبې کې و د شلکه مشمان د سکولونو نه بهر دي.
د پاکستان او پتیرا بیا په خیبر پختونخوا کې حکومت ویلی وو چې د هوا تعلیمي نظام داسې جوړوي چې لمخې د شخصي سکولونو ماشومان هم سرکاري غو کې داخل شي او د دې لپاره یو شان نصاب عملی کوي. خو اداره تعلیم او آگاهی په خپل ریپورت کې ویلي چې په 2019 کال کې 80% ماشومان سرکاري او 30% په شخصي سکولونو کې داخل وو خو په 2020 کال کې سرکاري سکول ته د تلونکو ماشومان شمیره 80% او شخصي غیتا 30% و. په قبایلی ضلعو کې د جنکو د تعلیم مبارزه بشرا محسود بیا وایي چې د قبایلی ضلعو له خیبر پختونخوا سره د شاملولو وروسته په دغه ضلعو کې د تعلیم معیار ډیر ښه شوی و خو په تیرو شاوخوا دوو کلونو کې د کووید 19 وایرس وبا په نتیجه کې د سکولونو بندېدو له وجې په تعلیم بد اثر شوی دی.
تعلیمي لحاظ سره کومه وایي تورال چې زموږ کې پکې او خاص کر دا مول ډیسټریکټ کوم د تاخو ډیره شاته پاتې شوې دی او په کې عین ابل یو مسله درغله کرونا ولا چې کوم شو شو نو چې کوم خلک سکولونو کې هم اهم ته سکولونو نه لکدا سو چې ته تعلیمي چې کوم ته دې صورت حال ډیر خراب شو او ډیر داسې چې 3 او 4 کلاس ماشومان هغه داسې وی چې نه ریډینګ چې کوم هغه ورنه هر شو یو ان علاوه رائټینګ کې ته دې چې کوم دې هغه هم ډیر خراب شو نو ته دې لکه صورت حال هم زوایم چې لکه 2021 کې کوم غو وایو نو ډیر زیات متاثر شوی دي ډیر زیات.
اداره تعلیم او آگاهی هم وایي چې د کووید 19 وایرس وبا له وجې د ماشومانو په تعلیم اغیز شوی دی. د ادارې د اثر په نامه په ریپورت کې ویلي چې د وبا د مخنیوي لپاره د ټولبند پر مهال 45% ماشومان داسې وو چې په کور کې د یوې ګنټې نه هم لږ وخت خپل زده کړو ته ورکړی دی. دغه 30% د یوې نه تر دوو ګنټو پورې او 50% بیا له 40 ساعتونو نه هم زیات وخت خپل سبق ویلی دی. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو د رڼا په لور خبرونه اورئ. دا خبرونه تاسو په خپل موبایل کې د اپ لالارې هم اوریدئ شئ. طریقې سدا سدا
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشئ،
مشال ریډیو لیکئ
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAAL
RADIO
د رڼا پلور خبرونه کې درته هرکلی وایو. اوریدونکو، نن په خبرونه کې په پاکستان کې د تعلیم لپاره د غیر سرکاري ادارې تعلیم او آگاهی د کلنی ریپورت په اړه خبرې کوو. یادې ادارې د اثر په نامه په ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې زیاتره ماشومان داسې هم دي چې ورته په لیک لوست کې ستونزه ده. د ادارې ویلي چې د 500 نه واخلي تر 14 کلونو پورې عمر لرونکو زده کوونکو کې 80% الکان او 50% جینکی داسې دي چې په پښتو، اردو او سندي ژبه کې یوازې یوه جمله لوستلی شي. دغسې 50% الکان او 90% جینکی په انګریزي کې یوازې ټکی ویلی شي. بشرا محسود بیا وایي چې په قبایلي ضلعو کې زده کوونکي بیا په لیک لوست کې ډېر رست دي، ځکه چې هلته په سکولونو کې د زده کوونکو په مقابله کې د استادانو شمېره ډېره کمه ده.
که د پنجاب والا کو مونږ ماشومان وګورو، نو هغه دی که 4 کلاس 3 کلاس والا سټوډنټ سي، نو هغه به ډېر ښه وي که نه، هغه مطلب ریډنګ سکل که دوه والا ډېر ښه وي، رایټنګ کې به هم وویل کې چې دوی سره خبرې کې سوال جواب ورسره کوي، نو دوی به ډېر په ښه طریقې ته ستا په سوال باندې پوهېږي او جواب به درکړي. او زمونږ په علاقې ماشومان چې زه وګورم، هسې که مونږ وګورو نو ډېر ماشاءالله تکړه کسان دي. دې داسې دي په دوی کې ټیلنټ هم شته، په دوی کې قابلیت هم شته. اصله دا ده چې ورته تعلیمي معیار زه وایم چې ښه نه دی، په دا ښه نه دی چې ماشومان تر شپږمو پورې داسې وي که نه چې دوی دې ته ریډنګ صحیح نه ورځي. نو د موږ ډسټرکټ مسله دا ده چې هلته خو چونکې سټاف کمی دی که نه، نو یو ټیچر 300-400 کسانو ته به څنګه دا هر څه ور زده کوي. نو زما په خیال دی نن سبا اوس په کار دی چې دا سیستم بدل شي، لږ ماډرن سیستم راولي، لږ دوی ته په لوبو لوبو کې سبق ورښودل شروع کړي، ورسره هغې طریقې سره چې کوم نوې دنیا روانه ده، د ماشومان هم هغې طریقې سره دغې لاره سره ودي.
قسم د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د تعلیم معیار ښه کول لپاره نور استادان برتی کوي، او دا برتیانې د میرټ یا قابلیت په بنیاد کیږي. د خادم الخلق ادارې چارواکي فاروق اپریدی وایي چې باید حکومت د قابلیت په بنیاد د استادانو برتیانی یقیني کړي. نوموړی زیاتوي چې حکومت دې په نصاب کې بدلون راولي، او د غیر نصابي سرګرمیانو له لارې دې هم ماشومانو ته زده کړې ورکول پیل کړي، نو دې سره هم د تعلیم معیار تر ډېره ښه کېدای شي.
بنیادی کار دا دی چې کوم پرایمری ایجوکیشن دی یا کوم سٹارٹ والا ایجوکیشن دی، دی دا پارا مکتا انتہائی ٹرین خلق پکار دی، ٹرین ٹیچنگ سٹاف، اور اخینا علاوہ کریکولم کے چینجز کون دی چی کم زمگی و زور کریکولم را روان دی، بل دادا چی دا مختلف سکولون مختلف دی، دا سی یونیفارم کریکولم نشتا دی.
په خیبر پختونخوا کې د لوړو زده کړو پارلیماني سیکرټرې عائشه بانو بیا مشال ریډیو ته ویل چې حکومت په سکولونو کې د ماشومانو د شمیر زیاتولو لپاره د وظیفو بیلابیل پروګرامونه پیل کړي دي. هغې زیاته کړې چې له دې تر څنګ د ماشومانو د تعلیمي شرې زیاتولو لپاره د پوهاوي مهمونه هم کوي.
څومره هم زمونږ بجټ تیر شوی دي، نو زمونږ پرایورټیز چې کوم دی هغه آؤٹ آف سکول چلډرن کې اسپیشلی چې کوم دی جنکو بل شرا زیاته وه، نو دې لپاره چې کوم زمونږ بجټ مختص شوی وو، نو هغه 70% مطلب تقریباً 1500-2000 یا بکس چکل اور کڑی کی تو اخی ٹول پروجیکٹس کے زمونگا پرائیورٹی عمدہ آؤٹ آف سکول کے اسپیشلی جن کے چکم دی کنا دا زمونگا مین فوکس وی اینڈ دے توجہ نا زمونگا کافی پرسنٹیج چکم دی آغا خشوے دے اینڈ آؤٹ آف سکول ماشومان کے خاص طور پر جن کو چکم شروا آغا انشاءاللہ چتا سو اس کا سے چرتا فریش سروی کی نو آغا با انشاءاللہ کما بوی.
اوریدونکو، دا واده دیونه درنا پلور خبرونه. تاسو دا خبرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. تر راتلونکو بل خبرونه پورې رااله اجازه راکې. د خدای پامان.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
هر اونۍ له مشال رادیو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو اوري.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.